آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د سولې په نوم یوې نوې مجلې له چلوونکي سره مرکه لرو. په روسیه او پخواني شوروي کې د روشاني نهضت په اړه د شویو څېړنو له حاله خبرې شئ. د یون فرهنګي یون د مطبوعاتي فعالیتونو په باب مرکه اورئ، او د دې اونۍ په آزادي راډیوي قاموس کې د پلاټ په اړه بحث لرو. په ابتدا کې به لینا شریفي واورو چې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کې راته څه لري.
د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا انتخاباتو ته د خلکو د رابللو په مقصد کنسرتونه پیل کړي دي. د خپلو کنسرتونو لړۍ له جلال آباده پیل کړه، او د بلخ او هرات په شمول په نورو ولایتونو کې هم د کنسرتونو د اجرا کولو پروګرام لري. فرهاد دریا په وروستیو کلونو کې ګڼې هیوادنۍ سندرې ویلي، او په هغو کې د خپل وطن خلک سولې، دوستۍ او اخوت ته بللي دي. ده ته د سولې د سفیر لقب هم ورکړ شوی دی. جاپان ویلي دي چې په بامیان کې د یو موزیم د جوړولو په کار کې له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. په کابل کې د جاپان سفیر چې د خپل ماموریت د دورې په پای کې د ولسمشر له دویم مرستیال کریم خلیلی سره وکتل، وویل چې جاپان غواړي په بامیان کې د یو موزیم په جوړولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. یوې 14 کلنې افغان انجلۍ د انځورګرۍ نړیواله جایزه وګټله. دا انجلۍ چې فرشته نومیږي د کندهار د نازو انا د ښوونځي زده کوونکې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام سازمان په کابل کې ویلي دي چې فرشتې د انځورګرۍ په هغې سیالۍ کې دا جایزه وګټله چې د همدې سازمان لخوا جوړه شوې او 24 هیوادونو پکې ګډون کړی و. په کابل کې د افغانستان پیژندنې د تحقیقاتي مرکز د بنسټ تیګه کېښودل شوه. د دې مرکز د ودانۍ په جوړولو به $2 میلیونه ولګیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم دادفر د دې ودانۍ د جوړېدو د کار د پیلېدو په غونډه کې وویل چې د افغانستان پیژندنې په مرکز کې به د افغانستان د فرهنګ، هنر، ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه په اړه څېړنې کېږي. د افغانستان پیژندنې مرکز به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. یاد دې وي چې د افغانستان په علومو اکاډمۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت کې هم د افغانستان د فرهنګ د پیژندلو لپاره ادارې شته، خو د ځینو کسانو په نظر لازم فعالیت یې نشته. په خوست کې یوې نوې راډیو خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د هیلو کاروان نومیږي په شاوروس کې 8 ساعته خپرونې لري. د هیلو کاروان راډیو مسؤول محمد صادق دی. په خوست کې 3 نورې غیر دولتي راډیوګانې هم خپرونې کوي. د تیرې جمعې په ورځ د کندهار ښار په آریا سنټر کې د نامتو شاعر او دینی عالم مولوي عبدالغفار بریالي د ژوند، شخصیت، آثارو او افکارو د څېړلو سیمینار جوړ شو. په دې غونډه کې چې په کندهار کې د حسام ټولنې په هڅه جوړه شوې وه، یو شمېر پوهانو او ادیبانو ویناوې وکړې او مقالې واورولې. د مولوي بریالي د لمانځ غونډې په ویاړ په کندهار کې د حسام ټولنې لخوا د ابوالفیض په نوم یو کتابتون هم چې د جوړېدو مالي لګښت یې یو ځایي سوداګر حاجي تورجان په غاړه اخیستی و پرانیستل شو. حسام ادبي ټولنه په کابل کې هم فعالیت کوي، او د پرون په نوم د تاریخي موضوعاتو یوه مجله خپروي. په کابل کې د روحاني نهضت نړیوال سیمینار پای ته ورسید. په دې علمي غونډه کې چې د اسد په 8 او 9 نیټه په کانتیننټل هوټل کې روانه وه، د روسیې، پاکستان او هند ځینو پوهانو هم برخه واخیسته. د روحاني نهضت سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړ شوی و.
په کابل کې د روشانی نهضت د تیرې اونۍ سیمینار ته په روسیه کې د افغانستان کلتوري اتشه ډاکټر لطیف بهان هم راغلی و. دلته لشاغلی بهاند سره په روسیا او په خوانی شوروي کې د روشاني څېړنو د وضعیت په باب خبري اوري. ډاکټر بهاند وایي:
ما د سیمینار ته هم داسې مقاله لیکلې وه چې هغه نومېده په د روسیې په امپراتورۍ په شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیه کې د روښانانو یاد. د هغو څېړنو له مخې چې ما کړي یا شوي دي یا مې لیدلی اورېدلی دي، د لومړي ځل لپاره په 1855 کال کې پروفیسور ډور په خپل هغه کتاب کې چې د پښتو منتخبات نومېږي، د هغه په سریزه کې ویلي دي چې د روحاني نهضت په اړه د پروفیسر لیدن مقالې لوستې دي. په دغه سریزه کې درې څلور ځایه د روحانیانو یاد راغلی دی، او په دغه منتخباتو کې د اخوند دریزه د اثر یو برخه راخستل شوې ده.
او بخښې خپل د روشانیانو د لیکنو د آثار کومه برخه خونه درخصت شوی
په دغه منتخباتو کې نه درخصت شوی،
خو یادونه شوی ده.
یادونه شوی ده او د یادونه نه داسې ښکاریږي چې کېدای شي په هغه وخت کې د خارکوف ښار چې اوس د اوکراین د جمهوریت یو ښار دی، هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې شوي او په هغه کې د روحانیانو د نهضت په اړه هم کار شوی وي. د شلمې پیړۍ په پایل کې شوروي پوهان ښاغلی ریسنر د یوه حیات په ډله کې کابل ته راغلی دی،
د امان الله خان په وخت کې،
او په خپل یو بل جلا کتاب کې په دربار په څو غونډو کې، البته په ځینو مراسمو کې ګډون کړی دی، دغه په باره کې جلا لیکنې لري. خو هغه په افغانستان کې د فیوډالیزم د وادې په نامه یو کتاب لیکلی چې هغه کې یوه برخه یا یو عنوان په ځانګړې توګه روحاني نهضت ته جلا شوی دی.
طبعا د شوروي په وخت کې لیکل شوی کتاب دی، د تاریخ مارکسي تحلیل به یې پکې. دوی څه وایي؟ دا روشانیان دوی ته د فیوډالیزم خلاف ښکاري شي، څنګه ښکاري شي؟
شوروي په وخت کې په ځانګړې توګه داسې کوم قطعي فیصله چې دا نهضت یا دهقاني یا سیاسي وګڼي یا مذهبي نه دي شوي، په دې اړه زیاتې څېړنې په څلوېښتمو کلونو کې شوي دي. د شوروي د علومو اکاډمۍ او د دولت لخوا یو ځانګړی ډله، علمي ډله، په ځانګړې توګه د روحانیانو د نهضت د څېړنې لپاره ګمارل شوې ده، او هغو د څو کلو په اوږدو کې په دې اړه کار کړی دی.
ډاکټر بهاند، په روسیه کې چې د روحانیانو په باره کې کومې څېړنې شوي دي، دغسې یوه نوې نتیجه، یوه جالبه نتیجه چې ستاسو لپاره د یو افغان محقق په صفت هم د منلو وړي او په دې ساحه کې یو مهم پرمختګ ګڼئ، هغه تاسو ته څه په نظر درځي؟
د ما دپاره په زړه پورې دا ده چې دغه غورځنګ په هغه وخت کې په شوروي اتحاد کې زیات تا پاملرنه ځان ته را اړولې وه چې په افغانستان کې لا په دې اړه څېړنې نه کېدي.
دا خو د دې څېړنو تاریخي اهمیت دی، خو د دوی دغه بریاوې څه دي؟ نتایج چې ستاسو توجه یې جلب کړې ده، هغه کومه خبره وه؟
هغه په دغه وخت کې چې دغه څېړنې خپرې شوې دي او افغانستان کې په دغه تحلیل چې دا یو بزګري نهضت و، بلاخره یو بل استاد لیکلی چې دا یو کمونیستي نهضت و، دا د پام وړ خبرې دي. حالان چې موږ پیږو چې د روحانیانو نهضت البته په لومړي سر کې ټولنیز آزاد غوښتونکي روابط درلوده، خو پیر روحان د خپل دغه ارمانو ته د رسیدو لپاره د یو مذهبي غورځنګ په توګه دغه کار ته پاملرنه وکړه.
شوروي له ړنګېدو وروسته په اوسنۍ روسیه کې څه څېړنې شوي دي؟
په اوسنۍ روسیه کې ځینې ځوان استادان اوس روحانیانو ته د دوی ادبیاتو ته زیاته پاملرنه کوي، د دوی تصوف ته زیاته پاملرنه کوي. خو د پخواني شوروي اتحاد یو هیواد چې هغه ازبکستان دی، هلته یو ستر پیاوړی متخصص، زه فکر کوم د پخوانی شوروي اتحاد په سیمو کې تر ټولو نه ستر روحان پیژندونکی رحیم منانوف ژوند کوي، چې اوس د ازبکستان په اغلب ګمان د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ مشر دی. د نه یوازې د خپل ماسترۍ، ډاکټرۍ او دویمې ډاکټرۍ تیزیسونه په روحانیانو لیکلي، بلکې په همدې کانفرنس کې په همدې ورستي سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی و
د تېرې اونۍ
ما د هغه یو کتاب ولید چې بیا یې د روښانانو په اړه لیکلی په 2004 کال کې خپور شوی دغه کتاب یو بل په 2002 کال کې خپور شوی په روسي ژبه ده او بل کتاب یې په 1904 کال کې خپور شوی دی چې ما هغه کتاب لاندې لوستلی خو له بده مرغه د وخت او د هغه د بوختیا له امله هغه ونه شو کولی په دې کانفرنس کې ګډون وکړي د ده ټول ژوند روښانیان دي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
قلای سیف الله د کوټي او ژوب ترمنځ پرته سیمه ده په دې وروستیو ورځو کې په قلای سیف الله کې د سولې په نوم مجله لومړی ګڼه لچا پر او وته په کوټه کې زموږ همکار برکوال مخیل د سولې مجله ل چلوونکي محب الله شیراز سره دغه مرکه کړې ده
محبلا شیرا صاحب تاسې په دې سیمه کې دغه د یوې نوې مجلې په راایستلو پیل وکړ ستاسې مجله زموږ مخ ته پرته ده دغه مجله سوله نومیږي څه اړتیا مو احساس کړه چې په دې سیمه کې یوه مجله راوباسئ او ولې مو نوم سوله ورته غوره کړ
ما دا محسوس کړه چې موږ باید یو خبرونه ولرو او هغه بالکل خپلواک او نبیری د ټولو خلکو لپاره هر نظر څوک وړاندې کولی شي خصوصا په هغه کې ادبي او بله پوښتنې تا د نامه پاک له وکړ نوم خو نو معلومه خبره ده چې زموږ د سیمې دپاره یا زموږ چې کوم پښتون وطن یا افغان وطن چې کوم اور پکې بل دی موږ ته ضرورت دی چې موږ د سولې دپاره تبلیغات وکړو
ستاسې په دغه مجله کې به پر هر ډول موضوعاتو باندې لیکنې خپرېږي که یا یوې یا دوو موضوعاتو ته مو ځانګړې کړې ده
یا بالکل هر اخیز هر څوک هر نظر باندې وړاندې کولی شي او کوشش باید چې په دې کې دی چې د هرې لیکنې پایلې چې هغه پر سوله باندې یو د سولې پیغام پکې موجود
زموږ د پښتو اکثره مجلې چې دي صحیح ده خپلواک او پیلی خودی په اکثر مجلو کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکنې خبرېږي شب نه وای چې تاسو د خپل مجله یوې موضوع ته ځانګړې کړې وای ځکه داسې مجلې موږ ډېر کم لرو
یوازې که موږ پر یوه موضوع باندې شیان ولیکو نو هغه به هم زموږ چې کوم دغه دی غوښتنه د زموږ د ټولنې هغه به نه کړه نو ځکه په دې باندې ما ودې ته هر اړخیز د غور کړی
اشکاره خبره ده چې د سولې په اړه به تاسو سیاسي لیکنې راټولوي د دې لپاره به تاسو مشخص لیکوال څخه غوښتنه کوي چې د سولې په اړه لیکنې درته وکړي چې په هغه کې ټول سیاسي اړخونه هم پام کې ونیسي او یو تحلیلي لیکنه وي که یا کار چا یو لیکنه دروسته ولا هغه به پکې خپروي
خو زموږ به کوشش دی زیاته به زموږ هڅه دای چې موږ لیکوال ودې ته واچو چې هغه باید ټوټل چې کوم د لیکنې په پایله پر سوله باندې خطي او د سولې پیغام پکې ورکړي نو کوشش به زموږ دی او لیکوال ته به موږ دا خواست کوو چې هغه د سولې لپاره څه ولیکي
په پښتو کې اوس ګڼ شمېر پښتو مجلې او خپرونې راوځي لیکوال کم دی او مجلې ډېرې دي تاسې به څنګه وتوانېږئ چې په خپله مجله کې یا خپلې مجلې ته ښې لیکنې پیدا کړئ او له لیکوالو څخه غوښتنه وکړئ چې هغوی تاسو ته ځانګړې لیکنې وکړي چې هغه په نورو مجلو کې نوې خپرې شوي یا په ویبپاڼو کې نوې خپرې شوي
زموږ به بنسټیزې توګه باندې زموږ دغه هڅه به وي چې موږ لیکوال اول ودې شي ته وهڅو او هغه په دې باندې مطمئنه کړو چې هره زموږ غوښتنه چې کومه ده دغه شی دي که چېرې لیکوال په دې مطمئن شي بیا که هغه لیکنه که څه داسې په کمزورې ډول وي معیاري هم خاص نه لري خو پیغام چې دی هغه داسې د سولې پیغام وي نو زما په خیال سره چې دا به بیا یو ځانګړتیا ولري
په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خپرندویو موسسو لخوا د ګڼو کتابونو د یو ځایي چاپولو ځینې مثالونه وینو په تېر هوت میاشت کې د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو اتحادیې کابو شپېته عنوانه کتابونه یو ځایي چاپ کړل تر دغو کتابونو د مخه مصور خپرندوی موسسې د ماشوم ادب کابو شل عنوانه کتابونه په یو وار له چاپه راوویستل او د روان کال د مڼې ګل مشاعرې په مناسبت هم کابو شل عنوانه کتابونه خپاره شول البته دغه کتابونه د مختلفو لیکوالو وو خو یون فرهنګي یون تر ډېره حده د ښاغلي یون کتابونه یو ځایي خپاره کړي او د خپاره کړیو آثارو سیډیانې هم برابرې کړي دي د دغو کتابونو او یون فرهنګي یون په اړه د ښاغلي یون او لیکوالو مارخ رسول باوري سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو شغل یون په دې ورستو ورځو کې ستاسو دردش کتابونه چاپ شوي دي یو ځای او دغه تېره جمعه د مخکتنې غونډه هم وه په سرینا هوټل کې معمولا د لیکوال یو کتاب چاپوي یا دوه تاسې یو دم د دردش کتابونو چاپولو ته نیت وکړو دا څنګه ده شاید ډېرو ته تعجب خبره وي
مننه اول خو دې کې باید زویم چې دې کې شپږ کتابه هغه دي چې ما راټول کړي سیرونه می بکړي حاشیه او یا تعلیقات او یا سرزم پلی کلی شپه کتابونه دی بلا بل لیکوالو دی بیا دری کتاب ماش بڑلی درینه بختو ته او نور پات کتابونه چې دی دوه کتابونه کې دی شیرونه دی زما خپل شیرونه مجمعه او نور پات د اکثر سیلنی زویلمی کتابونه دی نو دا زما دی یو ورځی کار نه دا د شلو کلونو متواتر کارو په دې کې شل انوانه کتابونه د سې دی چې په خوا چاپ شي او دیارلس کتابونه چې دا نوی نو دې یو ځای اقدام په دې خاطر وکړو چې خپل میزي په مساجم ډول باندې ټولنه توړاندې کو
شغله باوري تاسو باید شاغلیون کتابونه کتلی تاسو څه تبصره کوي څنګه کتابونه دي څه خصوصیات لري یو اوریدونکی دی په وکیل کې ناشته لدی کتابو بخي خبر نه دی تاسو څه ویل ورته غواړئ دی ولستونګه په صفت
یو ګټ خدای د چې مرتدس کتابونه چې اوس موږ لاس رسي نه ورته درلو دي د کتابونه زیات شول بیا را پیدا شول دوهمه برخه دا چې دا بیا لبیل نوین و د کتابونو په مختلفو برخو کې سوي د دې کتابونو ارزښت او د شکاروس چې په یو ځای دا د لومینوالو په واکي ورک وسل او دریم تر ټولو زیات چې زه البته ورته ګورم هغه ارزښت دا دی چې یون صاحب په دې خپل دې عمل سره یو ډول نور ځوانان لیکوال او څېړونکي وننګول چې هغه هم لا وتړي او دغه سی یو مثبت رقابت را داخل سی را ودانګي ترڅو چې خپل کتابونه زیات کی خپل لیکنې زیات کی
یون صاحب په خبرونو کې راغلل په خبرونو کې راغلل وای دی یون صاحب درې ډیر کتابونه چاپ شوی دي خو تاسو وایئ چې دا ټول هغه نه دي ستاسو لیکنه نه دي ستاسو خپل لیکنې پکې څو دي
شپږ کتابونه پکې شپږ جمع درې
یعنی نه کتاب
نو کتابونه چې ترجمه او راټول نشته
شغله یون دا کتابونه دي یون فرهنگی اون لخوا چاپ شوی دی مخ کی دا مسن نولا یا با مشهور نولا مطرح بنو تاسو څنګه دی غوړی چې دا سلسله جاری وساتي
دا به واسه اکثر کلتوري کارونه پر مخ به سیاسي کارونه مدا یعنی بیلې نو
دا ټول نه یعنی سیاسي هم دا
نه واسه کلتوري ټول نه کلتوري بس
دا چې تاسو پروګرام څنګه دی فرضاً کتابونه به چاپوي نور کارونه به
موږ وړو چې دی ټول نه لارې بیر ابي لیکوالو سره اول په تماس کې شو د افغانستان ادبیات خصوصا د پښتو ادبیات د ود لپاره د ژبې د ود لپاره اول یو مشر پلان جوړ کو یو نیم کال موږ په دې باندې کار کوو بیا د نوروسته موږ غواړو چې ټول پښتو کتابونه شي دي که داس موږ هیله ده د شپ اوسمره وسرسي کنه د لاسو کولو په بهیر کې ټول پښتو نه چاپ او چاپي کتابونه یو ځل بیا سره چاپ کو
تاسو لپاره د دې عمل کې دوه جوګه د ټول کتابونه دوباره بیا چاپ کړو
دا صح کار نه ده دا موږ اوس وسایل ځي موږ ټول پښتو کې منګه تر لزرونه تر شل زرو انوار پورې کتابونه لرو
دا ډیر نه دي
نه په ایران کې په یو ونه کې 1200 انوار کتابونه
چاپي ایران خلیدي پیسې لري
او منګه مو وسوسه لرو وخت کې درې د شوانه کتابونه چا نه چاپول موږ وې چاپول
شغله یون تاسو ول چې ځینی کتابونه علمي دي تحقیقاتي دي ځینی ادبي دي هنري دي شعرونه مجموعه هم دي طبعا شعرونه خو په شاعر باندې ګراني لایغه به تیرسو درته وای چې په خپل اکاډمیکو کارونو کې تاسو دی لیکوال په صفت په خپل اکاډمیکو کارونو کې کوم ته ډیر اهمیت ورکوي
دا کتابونه خو د ځیر کلیکوال اولادونه ډیر سخت تفکیک کوي مګر کوم اولاد باندې چې مور پلار ډیر دریدلې ډیر په زور دلې ودیغه په تربیه کې ډیر رول ادا کړی ستړي شوی نه پیډی ګران په دې کې خو یو علمي کتابونه خو ایوازې په علمي اساساتو لیکل کې احساس پکې ډیر دخیل نه وي
او
نو کوم شای چې ماته ډیر زیات دردولې م کړولې مګر په شلو کلمو کې د افغانستان فرهنګ ته وخت زیون نه وشي بل فیل مالی دل زما غسانه شاید هم په دې باندې مالک د افغانستان فرهنګ ته وخت زیون نو بل کتاب شو افغانستان د مسرکی قدرونو د فرار عواملو چې دا وړوکی کتاب خود زه زموږ ټول ملت ملي شتمنی مانوي شتمنی چې مملکت نه څنګه بهر شو څنګه مسخ شو څنګه لمیز لاړ
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
پلاټ څه ته وایي او په داستان او شعر کې څه نقش لري د راډیوي ادبي قاموس د دیونی په باس کې استاد نجیب منلای د پلاټ په اړه خبرې کوي استاد نجیب منلای په ادبي اصطلاحاتو کې په تیر بیا په داستانونو کې د پلاټ اصطلاح ډیره یادیږي او د داستان یو مهم عنصر بلل کیږي او اوس په شیرونو کې هم دا خبره کیږي په دې روان باس کې به په پلاټ خبرې وکړو
پلاټ په انګریزي کې د سیسیته یا توتیه ته وایي په دې معنی چې یو واقعیت دی په یو حالت کې دی، دا واقعیت باید د دې حالت نه وویستل شي یو بل حالت ته لاړ شي. د اول حالت او د دویم حالت ترمنځ یو تعداد پیښې رامنځته کیږي. دا پیښې لایتناهي پیښې دي. د دوو ټکو ترمنځ که تاسو وغواړئ چې کرښې وباسئ، تاسې په لایتناهي شمېر کرښې ایستلی شئ چې دا دواړه کرښې سره وصل کړي. تر ټولو لنډه البته مستقیمه کرښه ده، مگر که د لنډوالي قید نه وباسئ نو تاسې په میلیونونو میلیونونو او د هغې نه ملاور زیاتو ډولونو باندې کولی شئ دا دوه ټکي سره یو ځای کوي. مگر دغه هره کرښه چې تاسې انتخابوئ، دا کرښه به تاسې د اول ټکي نه دویم ټکي ته رسوي. د دغې کرښې ترسیمول او د دغې کرښې انتخابول پلاټ دی، یعنی څنګه زه د یوې پیښې نه د یو حالت نه د پیښو د تسلسل په وسیله یو بل حالت ته رسم.
شانو له دې معلومیږي چې د پلاټ په تعریف کې پیښې شاملې دي، د پیښو ترمنځ تسلسل شامل ده، او دا پیښې باید له یوه حالته بل حالت ایجاد کی، له ا نه باید بی ته یو تغییر راولي. دغه درې مفهوم پکې شامل دي. نو
دغه درې مفهوم اساسي مفاهیم دي، مگر د دې تر څنګه البته موږ د هنر په باره کې خبرې کوو. نو زه چې د ا نه بی ته زم بیلابیل لارې لرم، په دغه بیلابیلو لارو کې موږ ویل چې د لایتناهي لارې دي. د یوې انتخابول په دې معنی دي چې لیکوال غواړي چې له دغې لارې نه لوستونکي ته علاوه د دې نه چې د واقعیت د تغییر کیسه کوي یو بل پیغام هم ورسوي. ځینې فرعي شیان چې په دې لاره کې راپیدا کیږي هغه هم لوستونکي ته ورسوي، او د دغو فرعي شیانو په واسطه هغه مستقیمه کرښه چې له الف نه بې ته ځي او په هغې کې فقط همدومره پیښیږي چې له الف نه بې ته حرکت وشو، د هغې تر څنګه نورې ښکلاوې هم ایجادوي. نو کله چې د پلاټ خبره کوو، په هغې کې د پیښو ترمنځ ارتباط، د پیښو ترمنځ تسلسل، د پیښو ترمنځ یو پر بل تکیه، او همدارنګه د پیښو او د لوستونکي ترمنځ هره شیبه ارتباط قایمول، لوستونکي د پیښو په واسطه داسې مصروف ساتل چې هغه بې ټکی چې زه ورته روان یم هغه د لوستونکي له ذهنه وویستل شي او د لوستونکي نه لار ورکه کړي، یعنې چې هغه ته یوه تلوسه پیدا کړي. دا ټول بیا د پلاټ په ترکیب کې شامل دي.
یعنی هغه څه چې موږ په پښتو ادبي اصطلاحاتو کې تلوسه ورته وایو، سسپنس، دا هم د پلاټ په مفهوم کې شامل غونډه شی دی.
سسپنس د پلاټ یو وسیله ده.
د پلاټ وسیله ده که د پلاټ نتیجه باید وبولو؟
د پلاټ یو وسیله ده. د پلاټ موږ ویل چې د یو حالت نه بل حالت ته تګ دی، مگر دا سسپنس چې موږ په دې کې ور اضافه کوو دغه د پلاټ د بریالیتوب یو وسیله ده. موږ له یو حالت نه حرکت کوو، دلته دغه حرکت ورو شروع کیږي. که چیرې دا حرکت مستقیم وي هیڅ خبره نه ده، زما وزه له پټي نه غوجل ته ځي، نوره کیسه خلاصه شوه. مگر که زما وزه زما له پټي نه د غوجل ته ترو په لار باندې ستا پټي ته درغله، دلته یو جنجال پیدا شو. جنجال د وزې د پاره نه دی، جنجال زما او ستا ترمنځ دی. نو وزه چې د غوجل خواته روانه وه، اوس د غوجل خواته نه ده روانه. اوس وزه د دې یوه وسیله ده چې زما او ستا ترمنځ تعامل پیدا شي، او دغه ټکر کو ماته د دې اجازه راکوي چې زه د خپل کیسه اوږده کړم، زه د خپل کیسې ته تنوع وربخم، زه د خپل کیسې په منځ کې نورې پیښې بیان کړم، زه د پیښې د خپل کیسې په زمین کې ځینې ښکلاوې بیان کړم.
استاد منلی، تاسو د تسلسل او د رابطې خبره وکړه. تاسو ویل چې د پلاټ په مفهوم کې د پیښو ترمنځ د تسلسل او رابطې مفهوم او عنصر شامل دی، خو که داسې ووایو چې د رابطې په ځای باندې که چې د پیښو ترمنځ د علیت رابطه، دا به بهتره نه وي، ځکه ممکن دوه پیښې رابطه سره ولري خو له یو بل نه متاثرې نه وي. ممکن دوه پیښې په یو شکل د اشکالو د یو بل په څنګ کې واقع سي، رابطه به سره ولري خو له یو بل نه به ونه ځي شي، خو که له یو بل نه وځي شي نو هلته هغه شی چې تاسې د تلوسې تقاضا لرئ، هغه شی چې تاسې د داستان د پرمختګ تقاضا لرئ، هغه بیا هغه وخت مطرح کیږي. آیا دغه که ووایو بهتره نه ده؟ د پیښو ترمنځ د رابطې په ځای کې د پیښو ترمنځ د علیت رابطه ووایو.
د علیت رابطه که ووایو، د پلاټ موضوع تر یو حده محدوده وو. یعنی که چیرې موږ د علیت مسله مطرح کړو، هغه په دې معنی ده چې با په هر قدم کې زه د مخکینی قدم نتیجه ګورم.
استاد من رایوز اغه مشهور مثال دی په اوس د کلاسیک مثال حیثیت لري په داستاني ادبیاتو کې د پلاټ په توزیع کې وای پاچا وفات شو او بیا ملکه وفات شوه. دا دوه پیښې دي خو دوی په خپل منځ کې رابطه نه لري، د علت و معلول رابطه نه لري. خو که ووایم پاچا وفات شو او د پاچا له غمه ملکه وفات شوه، دلته دومه پیښه د اولې پیښې زیږنده شوه، د علت و معلول رابطه یې سره پیدا کړه، د علت رابطه راغله. دلته دوی وایي دا د پلاټ ماهیت ته پکې دا په دوه دوو پیښو کې د پلاټ رابطه شته، پلاټ شته پکې. نو هلته خو په دې کلاسیک مثال کې د پلاټ پیڅه کې خو د علت و معلول په خبرې ډېر تاکید کیږي.
په کلاسیک مثال کې او کلاسیکو تعریفونو کې د علت و معلول ترمنځ ډېر تاکید کیږي او دا یو وقت دی، مګر پلاټ په دې باندې نشو محدودېدلی. که همدغه ستا مثال راواخلو، پاچا مړ شو یوه پیښه، ملکه مړه شوه دوه پیښې، د دې دواړو پیښو په نتیجه کې شاهزاده بې سرپرسته پاتې شو. نو دا دوه پیښې که څه هم د علت ارتباط سره نه لري مستقیم، مګر دواړه پیښې د یو معلول د زیږولو په برخه کې سره شریکې دي. نو په دې خاطر زه وایم چې د پیښو ترمنځ رابطه چې د علت رابطه د روابط یوه برخه ده.
استاد منلی د شعر او د پلاټ د رابطې بحث یو څه ډېر نوی دی. د داستانونو ترمنځ ارتباط پر حال په قدیمو ځینو داستانونو کې هم ډېر پیاوړی دی، اگر چې کمزوري پلاټونه به یې خوشته. مومن خان ځکه هندوستان ته لاړ چې د شعرونو ولور وګټي، خو موږ په پخوانی ادب پوهنه کې د شعر او د پلاټ بحث نه دی سوی، دا رابطه مطرح سوې نه ده، ځکه چې غالب ادبي جریان د غزل جریانو، غالب ژان غزل و، په غزل کې بیا دا شی نه و. خو حتی نن سبا په غزل کې هم د پلاټ خبرې کیږي. دا ویل کیږي چې فرتن یو نظم دی، په دې نظم کې باید هیڅ داسې مصره نه وي چې صرف د خپل شایست په خاطر راغلی یا د قافیې په خاطر راغلی، بلکې باید د ټول نظم سره عمیق ارتباط ولري. په اروپایي ادب کې دغه د پلاټ او د شعر بحث څنګه دی او څومره اهمیت لري او د افغاني ادب لپاره څومره مهم دی؟
لوی ارګون یو خبره کوي، فرانسوي لیکوال، چې زما ډیره خوښیږي. هغه وایي زما په اثارو کې داسې ټکی نشته چې زه یې له خپل کتابه وباسم، په دې معنی چې هره کلمه چې ما انتخاب کړي او لیکلې مې ده، په هغې مې فکر کړی او په همدغه ځای کې باید دا کلمه راشي. د دې کلمې په ځای بله کلمه په دې ځای کې نشي راتللی. که بله کلمه پکې راغله، بیا هغه زما اثر نه دی. دا خبره البته یو څه افراطي خبره ده، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د یو فکر د بیان دپاره له تورو او له کلماتو نه استفاده کوو، نو باید چې کلمات په داسې ډول راشي چې د فکر د بیان دپاره وي، نه د بل څه دپاره. که د بل څه دپاره وي، هغه اضافي کلمات دي، هغه په بل ځای کې هم کارېدلی شي. زه فکر کوم چې اوس موږ په شاعرۍ کې هم دې ته ضرورت لرو چې یو ډول پلاټ په خپلو شعرونو کې وردننه کړو. البته دغه پلاټ هغومره دقیق او هغومره پراخه نه دی لکه په داستان کې چې دی.
د دیونه آزادي راډیو مجله هم دومره وه. نور نو اجازه غواړو پیسې توسي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
سلام.